دو آزادی پشاور.
از انفجارهای دیروز در پاکستان شنیدید که پاکستان دیروز یکی از خونین ترین روزهای خود را در چندین سال گذشته تجربه کرد. حالا رسیدیم به پایان این ساعت و این برنامه، اما آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه که اجمل اند پیشکش میکنه. اجمل سلام.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان ته او اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره په دې را روان یو سات کې به اوریدونکو ته د افغانستان او سیمه په اړه بیلابیل ریپورتونه وړاندې کو. ځوان فکر پروګرام هم د یو سات برخه ده، خو په سر کې پام وکړئ خبرونه ته. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره تر کتنې وروسته ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان په څنګ کې ولاړ وي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د عمومي مفتش د دفتر سیګار مشر وایي څو ودانۍ چې د امریکا حکومت فکر کوي افغانستان کې جوړې کړي نادره کړي. او راپورونه وایي چې پرون د پاکستان په کوټه خار او سواد دره کې په جلا جلا چاودنو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون افغان ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر استلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ولاړ وي. خغلی پنیتا وویل فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی سفر کې را رسېدلی ده چې کولی شي په راتلونکي کې خپل ځان اداره کړي او خپل امنیت ونیسي. پنیتا له افغان ولسمشر سره خپله کتنه راغنده وبلله.
I was very satisfied with the discussions I had with President Karzai.
لیون پنیتا وایي زه له هغه بحثونو چې له ولسمشر حامد کرزي سره مې لرل ډېر خوښ یم. د دې ته لیوالتیا وښوده چې باید هغه څه ترسره شي چې فکر کوو. په شیکاګو کې د شو موافقو د عملي کولو لپاره موږ ته په کار دي او د هغه څه دي چې حساب پرې کېدی شي. تمه ده چې ولسمشر کرزی به نن جمعه له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د راپورونو له مخې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر شرایطو خبرې وکړي. د یادونه ورده چې پرون ولسمشر حامد کرزي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلري کلنټن سره هم خبرې کړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د عمومي مفتش دفتر سیګار مشر وایي څو ودانۍ چې د امریکا حکومت فکر کوي په افغانستان کې جوړې کړې دي ورکې دي. جان سوبکو چې واشنگټن په سټیمسن تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې وویل نه پوهیږي چې دا ودانۍ په کوم ځای کې وي. د وی لموږ څخه څو ودانۍ ورکې دي چې موږ فکر کوو په افغانستان کې موجودې کړي. نه پوهیږم دا ودانۍ څه شوي دي، خو ښایي اصلا جوړې شوي نه وي. نوموړی د تیر 2012 کال له جولای میاشتې راهیسې چې د ولسمشر اوباما لخوا پر دې څوکۍ ګمارل شوی په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویل چې فساد، ناسمه پلان جوړونه، ناامني او د پروژو په دوام کې نیمګړتیا د افغانستان د بیرغونې په هڅو کې د امریکا په وړاندې پرتې ستونزې دي. نوموړي زیاته کړه که چېرته هغه ادارې چې د نوو پروګرامونو د عملي کولو او د بیا رغونې د تاسیساتو مسؤلیت لري د خپل کار د سرته رسولو د څرنګوالي په اړه د ساده پوښتنو ځوابونه ونه وایي، نو دا خطر شته چې د امریکا میلیاردونه ډالر په افغانستان کې ورک شي. سوبکو زیاته کړه چې واشنگټن په افغانستان کې د بیا رغونې پر هڅو د ورځې 28 میلیونه ډالر لګوي. په افغانستان کې جوړ شوی لنډ هنري فلم چاپانداز هلکان چې په نړیواله کچه د ګڼو خلکو پاملرنه ځان ته واړوله پرون د اوسکار جایزې ته کاندید شو. چاپانداز هلکان د افغان فلم پروژې په نوم د غیر انتفاعي موسسې له خوا جوړ شوی. د دېرش دقیقې فلم د مستندو فلمونو جوړونکي امریکایي سم فرنچ چې د افغان فلم پروژې موسسه هم تمویلوي جوړ کړی. په دې فلم کې چې شوټینګ یې 2011 کال په ژمي کې په کابل کې ولس ورځې دوام وکړ، فواد محمدی، ولی تلاش او جوان مرد پایز مرکزی رولونه لوبولي. فرنچ وایي د دې فلم ډېره برخه لګښت له هغه 200,000 ډالرو څخه تمویل شو چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د کمپنۍ ته ورکړل. نړیوال وروسته له دې چې چاپانداز هلکان په متحده ایالاتو، اروپا او اسیایي هیوادونو کې په نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، د سان فرنچ کار ډېر وستایه. فرنچ تیر کال د دې فلم په خاطر د لاس انجلس د لنډو فلمونو د فستیوال جایزه وګټله او پرون د جنوري په 10مه د لنډو فلمونو په کټګوري کې اوسکار جایزې ته کاندید شو. راپورونه وایي چې پرون د پاکستان په کوټه خار او سواد دره کې په جلا چاودنو کې له سلو زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. پرون په کوټه ښار کې د 15 ساعتونو ترمنځ درې چاودنې وشوې چې د نهو پولیسو، درې ژورنالیستانو او د ایدی مرستندوی ادارې د څو کارکونکو په شمول درې نوي تنه پکې وژل شول او شاوخوا یو نیم سل تنه پکې ټپیان شول. لومړۍ چاودنه د پولیسو پر یو موټر شوې وه او دوه نورې د علمدار سړک په نامه د شیعه مسلمانانو په یو ګڼ میشتې سیمه کې شوې. له بلې خوا نه د سواد درې په مهم ښارګوټي منګوره کې پرون د تبلیغیانو په یو مرکز کې چاودنې یو ویشت کسان ووژل او لاتیا او زیات نورې ټپیان کړل. دا چاودنه هم په یو مذهبي غونډه کې شوې وه. د امریکا حکومت وایي چې تر اوسه هم د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له مړي د اخیستل شوو تصویرونو خپرولو ته چمتو نه دي، ځکه فکر کوي چې ښایي تشدد رامنځته کړي. د عدلي قضایي څار په نوم محافظه کار څارونکي ټولنه د معلوماتو د ازادۍ د قانون په حواله د دې تصویرونو د خپرولو غوښتنه کړې، خو د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA د هغه پوځي عملیاتو د جریان چې بن لادن پکې وژل شو 250 اسناد ساتلي او په دې برخه کې د محرمیت په خاطر د دې اسنادو د خپرولو معافیت ته اشاره کوي. په واشنگټن کې د امریکا د استیناف محکمې پرونی غونډه کې د عدلي او قضایي څار ټولنې استدلال دا و چې امریکا حکومت د دوی د دی غوښتنې د رد لپاره کافي او مشخص دلایل نه دی وړاندې کړي، خو د عدلي وزارت مدافع وکیل روبرټ لوبي د ملي امنیت د اندېښنو یادونه وکړه. محکمې ته یې وویل چې له دې تصویرونو څخه به القاعده شبکه د تشدد، اوربلولو او انتقامي حملو لپاره کار واخلي. د امریکا د خزانه وزارت له امریکایي بانکونو غوښتي سو د ایران د هغو هڅو د مخنیوي لپاره چې غواړي ځان د بندیزونو له اغېزو وژغوري، په منځني ختیځ او نورو ځایونو کې پر صرافۍ او تجارتي کمپنیو څارنه زیاته کړي. د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د څارنې د څانګې مشر ادم جوبین پرون وویل تهران اوس هغه مارکیټونو، شرکتونو او هیوادونو ته مخ اړولی چې د امریکا له بندیزونو سره نه دي مخ. د جوبین په وینا ایران د اټومي وسلې د پراختیا او تروریستان د ملاتړ د فعالیتونو په لړ کې پیسې انتقالي. نوموړي زیاته کړه په دې پیسو کې چې په عادي حالت کې د بانکونو له لارې انتقالیږي، د ایران کمپنیو او افرادو په ګډون د بانکي حسابونو د هغو امتیاز لرونکو پیسې انتقالیږي چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. او ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ د دفتر مشر جکلیو د امریکا د خزانې د وزیر په توګه نومولی. د تیموتی ګتنر پر ځای د لیو نامزادی خبر پرون ماخام اوباما لخوا اعلان شو. ګتنر د اوباما په ټوله لومړۍ دوره کې پر دې دنده پاتې شو. اوباما وویل چې د دفتر د مشر په توګه د لیو پر تلو هم خوښ دی او هم خفه دی، خو زیاته یې کړه چې په دې کې د امریکا د خلکو ګټه ده. او 50 کلن لیو دوه ځلې د سپینې ماڼۍ د منیجمنت او مالي چارو مسؤول و. دوستانو زموږه کلاس د ریډیو ناوړې وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. په فام کې د افغان ولسمشر احمد کرزی نن جمعه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو د پاکستان په کوټي او منګور خارونو کې د 14 نه خبر کړو. د کندهار چارواکي وایي چې په روانه اونۍ کې د دولت څلور وسلوال مخالفین وژلي او د 14 نورو وسلوالو په ګډون 15 کسان ولیدل. تمه ده چې راتلونکي اونۍ د امریکا د دفاع وزیر له یو شمېر اروپایي هیوادو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په دې مسلو درته جلا جلا ریپورټونه وړاندې کوو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. په پام کې د چې افغان ولسمشر احمد کرزی نن جمعه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر شرایطو خبرې وکړي. افغان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون موافقه به ترلاسه شي. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا کتنه چې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو تر ټولو مهمه برخه ده، واشنگټن ته د د سفر په وروستۍ ورځ پلان شوې ده. تمه ده چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د شرایطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک تړون ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي خبرې وشي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې له امریکایي لوري سره به له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر، د افغانستان د قوانینو په وړاندې د هغو د مکلفیتونو، افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو او همداراز له افغانستان سره د خپل هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې د مرستو پر موضوعاتو خبرې وکړي. لولس مشر اوباما سره تر کتنې مخکې ښاغلي کرزي پرون د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره وکتل. پنیتا افغان ولس مشر ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د پنتاګون له ودانۍ بهر د منظمو تشریفاتو له پای ته رسېدو وروسته پنیتا خپل خاص میلمه ته وویل لس کلنې جګړې د افغانستان لپاره دا لاره پرانیسته چې پر خپلو پښو ودرېږي. د له کرزي سره خپله کتنه مهمه وبلله او ویویل د کرزي او اوباما د نننۍ غونډې اصلي محور به له افغان ولسمشر سره د ده خبرې وي. دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډېر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزي د بحثونو اصلي چوکاټ وي. پنیتا زیاته کړه فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی څپرکی رارسېدلی چې کولی شي په راتلونکي کې په خپله ځان اداره کړي او خپل امنیت ونیسي. او زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا راتلونکي اوس سره غوټه شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغان پوز د تجهیز پر ژمنو هم خبرې وکړې. فکر کوم دا سمه خبره ده چې د ټولو هغو تجهیزاتو د څرنګوالي په اړه چې موږ هڅه کوو افغان ځواکونو ته یې چمتو کړو، او د دې حقیقت په اړه چې باید د تهدید د معلومولو په اړه څېړنه وشي په خبرو کې ښه پرمختګ وشو. له دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې به معلومه شي چې د راتلونکي لپاره دقیقا څه شي ته اړتیا لرو. په کتنه کې افغان ولسمشر وویل د هیله مند چې کابل او واشنگټن به هغه موافقه بشپړه کړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اجازه ورکوي. ښاغلي کرزي زیاته کړه افغان حکومت به د متحدو ایالاتو په مرسته وتوانېږي چې د افغانانو او د خپلو سرحدونو امنیت ټینګ کړي څو تروریستان بیا د سرحدونو له بلې خوا ګواښ ورته ونه کړي. افغان ولسمشر همداراز ډاډ ورکړ چې دواړه هیوادونه به پر هغه دوه اړخیز امنیتي تړون موافقه وکړي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهالو ګټو ضمانت کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې د دوهمې دورې له پیلېدو سره سم له افغانستانه په زیات شمېر د محاربو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ ځینو چارواکو ویلي چې ښایي له 2014 کال وروسته د اوسنیو 6000 امریکایي سرتیرو د ډلې یوازې 3000 په افغانستان کې پاتې شي، او حتی د سه شنبې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار بن رودس وویل د امریکا حکومت ښایي خپل ټول ځواکونه وباسي. امریکایي پوځي چارواکو په خصوصي مجلسونو کې اعتراف کړی چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه تبصرې هغه جوړ شوی تکتیک دی چې له افغان چارواکو سره په خبرو کې کار ترې اخیستل کیږي.
د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسون ځینې ډلې هم د یو شمېر حکومتي چارواکو په شان د یو امریکایي چارواکي دا خبره یو سیاسي تکتیک بللې چې ویل افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو وتل هم یو انتخاب دی. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشهد ملي ائتلاف ویان سید آقا فاضل سنچارکی ازادي رډیو ته ویل په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړ شي. خو له دغه اندېښنو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي د دې پر خلاف نظر لري او وایي د بهرنیو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې جګړه اوږدوي. په دې اړه په موکې له کابل د احمد زبر ژمن رپورټ.
د افغانستان حکومتي چارواکي او د سیاسي اپوزیسون ډلې په دې باور نه لري چې ګینې امریکا به د 2014 کال تر پایه د خپل ټولو عسکرو د وستلو پریکړې ته ورسیږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شو چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار مرستیال تایید کړه له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو وستل د جمهور رئیس اوباما په وړاندې یو انتخاب دی. د حکومت د سیاسي اپوزیسون یو ډله ملي ائتلاف وایي د امریکایي چارواکو د خبرې تش تبلیغاتي بڼه لري ترڅو افغان پلاوی په سیاسي چڼو کې راګیر کړي. د ملي ائتلاف ویان سید آقا فاضل سنچارکی ازادي رادیو ته وویل
ډیره لري ده چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان او سیمه کې خپل ماموریت نیمګړی پرېږدي. مونږ فکر کوو امریکا ته د جمهور رئیس کرزي د سفر په درشل کې دا اعلانات ډیر تبلیغاتي اړخونه او سیاسي انګیزې لري. څو له امریکایانو سره د ښاغلي کرزي د خبرو په ترڅ کې د هغه د سیاسي چنه وهلو قدرت کمزوري کړي، او لري ښکاري چې د دې مسالې تر شا د کومه بل خبره وي.
ښاغلی سنچارکی وویل په بشپړ توګه د امریکایي عسکرو په وتلو سره د دې قوي امکان موجود دی چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې او بهیر په صفر کې ضرب شي. هغه زیاته کړه په دې سره به د وسلوالو مخالفینو مورال هم لوړ شي. امریکا ته د جمهور رئیس کرزی د سفر په درشل کې وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له 2014 کال نه وروسته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو موافقه وشي نو دوی به جګړې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی هم له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي عسکرو له وتلو ملاتړ کوي. وایي د هغوی موجودیت د جګړې له اساسي عواملو څخه دی.
زه خو د انتخاب تعدیر د قدر په سترګه ګورم، ځکه د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې باعث د بحران او مشکلاتو دی. څونه چې افغانستان کې بهرنیان اوسېږي همدومره په افغانستان کې مشکل زیاتېږي. د بهرنیانو په وتلو سره زه فکر کوم چې په افغانستان کې صلح او امنیت قائمېدلی شي، او د بهرنیانو په موجودیت کې تاسو وینئ چې د دولت مخالفین د صلح ته هم نه حاضره کېږي، هغوی میز مذاکرې ته هم نه کښېني چې هغوی مذاکره وکړي صلح وکړي.
خغلی خواسی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ او ویل د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو تر حمایت لاندې راشي او افغانانو ته د سولې د خبرو لار هواره شي. خو اکثره کتونکي وایي که افغان چارواکي له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خپل شرایط سخت نکړي، د دې ډیر احتمال موجود دی چې امریکا له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د خپلو 2000 عسکرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي. هغه څه چې د تیرو 3 میاشتو راهیسې پرې خبرې روانې دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د آزاد رادیو دا په پاکستان کې په بیلابیلو چاودنو کې لږ تر لږه 300 تنو ته مرګ شوبله وختي. پرون په دې هیواد کې ول خونړۍ ورځ و چې په پښتونخوا او کوټه کې په 2 بیلابیلو چاودنو کې په لسګونو کسان ووژل شول او په سلګونو ټپیان شول. د پښتونخوا په یو جماعت کې د تبلیغاتو سیمه ییز مرکز هم و ماخام محل چاودنه وشوه او تر سلو ډیر لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله واوخته. همداراز په کوټه کې هم پر ملکیانو چاودنې شوې دي. په دغو پیښو کې د خبر رسنیو 2 تنه کارکوونکي هم وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان دي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار د منګورې د چاودنې حال راکوي.
د پنځشنبه پر ورځ په کوټه او پښتونخوا کې په 2 بیلابیلو چاودنو کې د پولیسو د یو عالي رتبه افسر په ګډون څه کم 400 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې په یو تبلیغي مرکز کې د ماښام تر لمانځه وروسته درنه چاودنه وشوه چې په ترڅ کې د وروستیو معلوماتو له مخې 22 تنه لمونځ غاړي وژل شوي او تر 70 زیات پکې ټپیان دي. په سیمه کې د پوځ د عامه اړیکو له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه د جومات په زیرخانه کې د ګازو سلنډر چویدو له امله شوې، خو عیني شاهدان یې تروریستي پیښه بولي. د ځایي امنیتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د سوات په تختبند سیمه کې ګڼ شمېر خلک په ځایي تبلیغي مرکز کې د شبې جمعې په مناسبت راغونډ شوي وو چې شاوخوا پر 6 بجو د لمانځه تر ادا کولو سمدستي وروسته پرې زوروره چاودنه وشوه. پولیس د چاودنې د نویت په باب زه دونه قیس معلومات ورکوي. عالی رتبه افسر ګل افزر اپریدای د ګازو ډبې چویدل د چاودنې اصل علت ښیي، خو یو بل مشر افسر اختر حیات ګنډاپور که څه هم له جزئیاتو ډډه کړې خو د چاودنې امکانات یې هم نه دي رد کړي. ځایي خبریال سبحان الله چې 3 تنه خپلوانې په دې چاودنه کې ټپیان شوي له سیمې نه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل.
زمو خپلوانې پیژندلو کسانو چې هغوی هم دغه شبه جمعې تللي وو، د هغوی سره زموږ په ټلیفون باندې هم رابطې وشوې. دغه وشوې هغوی وایي چې داسې موږ ته هېڅ نه ظاهرېږي چې د سلنډر نه دماکه شوي ده، دغه شوي ده، او مطلب د سلنډر دماکه شوي هم وي، خو هغه دومره نقصان نه شي کولی لکه دا څومره نقصان چې نن وشو، جاني نقصان وشو.
نوموړی وایي په دغه جومات کې د ګازو نلونه غځېدلي، ځکه نو د سلنډر یا لوی ډبې د ایښودو امکانات نه لیدل کېږي. هغه د عیني شاهدانو له قوله وایي چې د چاودنې پر مهال په جومات کې تر 2000 پورې لمونځ غاړي موجود وو. د پاکستان دولتي تلویزیون د ځایي روغتون د مسؤلینو له قوله خبر ورکړی چې په وژل شویو کې 11 تنه سخت سوځېدلي او له پیژندنې وتلي دي. خبر ځای زیاتوي چې په ټپیانو کې یو شمېر مرګونی دي او ښایي د وژل شوو اصل شمېر نور هم لوړ شي. په 3 نورو چاودنو کې چې د کوټې په مختلفو سیمو کې وشوې، د وروستیو راپورونو له مخې د پولیسو د یو عالي رتبه افسر په ګډون 80 تنه ووژل شول او تر 200 زیات ټپیان شول.
د مجیب الرحمن انګار په ریپورت کې مو واوریدل چې په منګوره کې په یوې چاودنې کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. په کوټه ښار کې هم د 15 ساعتونو ترمنځ درې چاودنې شوې دي چې د نهو پولیسو، درې ژورنالستانو او د ایدی مرستندوی ادارې د څو کارکونکو په شمول درې نوي تنه پکې وژل شوي او شاوخوا یو نیم سل تنه نور پکې ټپیان شوي. لومړنۍ چاودنه د پولیسو پر یو موټر شوې او دوه نورې د عالمدار سړک په نامه د شیعه مسلمانانو په یو ګڼ مېشتې سیمه کې شوې دي. په اړه یې له کوټې زموږ خبریال برکوال میاخیل نور تفصیل راکوي.
پرون کوټه ښار پر لپسې درې زورورو چاودنو ولړزاوه چې سلګونو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. لومړۍ چاودنه د پنج شنبې په ماسپښین د پاکستان پر وخت د څلورو بجو په شاوخوا کې د کوټه ښار په منځ کې پر باچا خان چوک وسوه. د کوټې د پولیسو مشر میرزوبیر محمود رسنیو ته وویل دغه چاودنه د ملیشا سرتیرو له یوې امنیتي پوستې څخه د څو ګامو په فاصله سوې چې وایي هدف یې د پولیسو د مشر یو موټر و. د چاودنې پر وخت دلته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه. دا د کوټې مشهور کاروباري ځای او د ښار منځ د شاوخوا ته د پولیسو او ملیشاو موټرونه هم ولاړ وو. تر اوسه دا نسو ویلی چې دا به ځان وژونکی برید وي که څنګه. په چاودنه کې د یوه پولیس مشر او دوه نورو پولیس عسکرو په شمول دولس تنه وژل شوي او دوه دېرش تنه ټپیان شوي دي. د دغې چاودنې مړي له خپلو کورونو ته نه وړل شوي. ټپیان یې لا په روغتونونو کې پراته وو او ښار تر چاودنې وروسته د ډار او ترهې له امله تړل شوی وو چې ماخوستن د ښار په منځ کې پر عالمدار سړک باندې یوه بله چاودنه وسوه. دغه چاودنه دومره زورور وه چې ښار یې ټول ولړزاوه او تر لرې لرې ځایونو پورې غږ ورسېد. خو لا د دې چاودنې مړي او ټپیان پر ځای پراته وو. ژورنالیستان، پولیس او د ایدي مرستندوی ادارې کارکوونکي د پیښې ځای ته ورسېدلي وو چې یوه بله چاودنه وسوه او د سترګو په رپ کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله ور واړوله. یو عیني شاهد وایي خبر کنفرانس ته په خبرو کې وویل لومړنۍ چاودنه پر یو سنوکر کلب باندې وسوه چې وایي اکثره قربانیان نه هزارو تو کم شیعه مسلمانان دی. وایو په ټپیانو کې هم د اکثرو حالت د اندېښنې وړ دی. لومړی ځان وژونکې چاودنه وه خو د دویمې په اړه تر اوسه نشي ویل کېدی چې ریموټ کنټرول بم چاودنه وه که څه ډول چاودنه وه. تر اوسه پورې چې کوم شمېر رارسېدلی کېدی سي د تلفاتو شمېر نور هم زیات سي. 121 تنه ټپیان شوي او 180 تنه وژل شوي دي. په ماخوستنیو دوو چاودنو کې نهه پولیس عسکر، یو د ملیشا ځواکونه ویاند مرتضی بیګ، څلور تنه د ایدي مرستندوی ادارې کارکوونکي او درې ژورنالیستان. د اقبال په نامه د ان‌ای خبری آژانس آکاس خبریال، د سیف رحمان او محمد عمران شیخ په نومونو د سما ټلویزیون یو خبریال او یو کمره چلوونکی هم وژل شوي دي. د پولیسو پر موټر د لومړنۍ چاودنې مسؤلیت د یونایټډ بلوچ آرمي په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو یو سازمان منلی. خو د عالمدار سړک د دواړو چاودنو مسؤلیت د لشکر جنګوي په نامه وسله والې ډلې منلی دی. د ابوبکر صدیق په نامه یو تن چې ځان د دې ډلې ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې لومړی ځان وژونکی برید وو او دویمه چاودنه یې په یوه موټر کې د ځای پر ځای شوي بم په وسیله کړې ده. هزاره ډیموکراټیک ګوند او د شیعه مسلمانانو یوې اتحادیې پر عالمدار سړک سوې چاودنې په کلکه غندلې دي او درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن د پرونیو چاودنو په خلاف بشپړ کاربندیز اعلان کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی هم د چاودنو د قربانیانو په غم کې د حکومت لخوا درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. په 2013 میلادي کال کې په بلوچستان ایالت کې دا لومړنۍ چاودنې دي چې په یوه ورځ وسوي او په نتیجه کې درې نوي تنه ووژل شول او یو نیم سل کسان پکې ټپیان شول. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
دا کندهار چارواکي وایي چې په روانه اونۍ کې د دولت څلور وسلوال مخالفین وژلي او د شپاړسو نورو وسلوالو په ګډون یې 15 کسان نیولي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال رحمت الله ترافی د پنځشنبه په ورځ وویل چې په کندهار ښار ولسوالیو کې د رواني اونۍ په جریان کې د دولت څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او شپاړس نور ژوندې نیول شوي دي. د نوموړي په خبره د نیول شوو او وژل شوو کسانو سره وسلې او چاودیدونکي مواد هم د پولیسو لاس ته ورغلي. د اطرافي په وینا په دغه جریان کې د اتو وسلوالو غلو په ګډون نونس جنایي مجرمین هم نیول شوي دي.
څلور نفره دښمن د منځ تللي دي، شپاړس نفره چې ژوندي نیول شوي دي. دا مليو تعداد پلانونه له تر لاس لاندې درلودل. د هغو په ترڅ کې ښار د شرکی و د دوه په ارتباط باندې زیاتره نیول دي. یو واره ده لاسي ګاډي کاش په خونځه سوي ده و څلوېشت الکه مینونه کاش په خونځه سوي دي. د جنایي پیښو په ارتباط باندې به درته وایم اته نفره مو د غلا په تړاو نیول دي، یو نفر د مجریات دی، لس نفره تخلف د قانون د قوانینو چې جمله نونس نفره کیږي نیول سوي دي.
د امنیت امریکا څخه هم په روانه ونی کې د پولیسو او ملکی تلفاتو په حق له معلومات ورنکړه. خو د تیر اکشن به په ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیمیز شورا پر دفتر دوه وسلوالو برید کوونکو حمله وکړه چې د شورا د یو غړي په ګډون یې 15 تنه ووژل او 15 نور یې ټپیان کړه. تر دې یو ورځ وروسته د ښار په نهمه ناحیه کې دوه پرله پسې چاودنې وسوې چې د ملي اردو د دوو سرتیرو په ګډون یې 3 تنه ووژل او 2 نور یې ټپیان کړه.
لا بل خو دا کندهار دنی عالمانو شورا په یو غونډه کې دغه ولایت یو شمیر ملای امامان تورن کړل چې د پولیسو او دولتي ځواکونو په جنازو او فاتحو کې ګډون نه کوي. دنی عالمانو دا کار وغند او زیاته کړ چې دا کسان په اصل کې د دنیا احکامو نه خبر نه دي. محمد صدق رښتینی له کندهار په بل ریپورت کې تفصیل راکړي.
د دینی عالمانو د شورا پر ریاست کې وی جوړ شوی غونډې ته دغه شورا مشر او غړو وویل چې یو شمیر هغه ملای امامان چې د پولیسو او دولتي ځواکونو په جنازي او د فاتحې په مراسمو کې ګډون نه کوي په اصل کې د اسلام د احکامو نه خبره دي. د شورا مشر مولوی بشیر احمد وویل چې دا هغه ملای امامان دي چې تر ډیره د گاونډي هیواد پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړي.
دا عسكر پر دې خاور باندې مرسي و دې ته مرد نه ویل کیږي و دې ته شهید ویل کیږي. موږ د هیچا پر خاور تیرې نه دي کړې، موږ د هیچا پر ناموس تیرې نه دي کړې، موږ د هیچا او ملکیت ته نه ور اوښتي. خلک مو پر خپل ملکیت باندې ولي، خلق مو پر خپل مال باندې ولي، خلق مو پر خپل حريات باندې، پر خپل وحدانيت باندې د الله جل وعلا شانه مجولي. زما واسکار ته چې هر څوک په مړ سره وایي علما کرام ناس هغه ګناهکار دي، وهغه ته په شهید وایي، د شهادت مبارکي بورکي. دا چې د خلقو ذهنيات داسې اوښتي دي چې هغه یې بالکل و فاتحې ته نه ورځي، دا هم د نور لاس دی په موږ.
د دیني عالمانو د اصلاحي ټولنې یو غړي مولوي عبیدالله وویل چې په دې وروستیو کې د دیني عالمانو ترمنځ مخالفتونه د دې لامل سوي چې نور خلک پر دیني عالمانو بې باوره سي. د نوموړي په وینا ځینې داسې عالمان شته چې په اصل کې حقیقتونه پټوي.
عسکر زموږ ستاسې قوت ده، عسکر زموږ ستاسې سرحدات را ساتي، عسکر زموږ ستاسې حریت را ساتي، زموږ ستاسې وطن را ساتي او کونډې اعتماد را ساتي. تاسې یقین وکوئ، باور وکوئ، بېله دغه زه پر دا مقام ولاړ یم او یا مثلا دلته یو کار کوونکی یم بېله دغه څخه. یاندې مطلب دا ده که تاسې ته زه رښتیا درته ووایم چې دوه واره انتخابات په دې ملک کې تېر شوي دي، په دواړو کې ما شراکت کړی ده او زه اوس فلحال عسکر باندې ورسم او دی په پیره کې ولاړ دي. یاندې مطلب دا ده زه سلامي ورته کوم، سلام ورته کوم، دا خو مطلب دا ده، دا خو ما ساتي.
د معلوماتو پر اساس د کندهار نږدې 80% ملای امامان د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانی مدرسو کې زده کړې کړي. خلک وایي چې دیني عالمان دي په خپلو نصیحتونو او ویناوو کې د دیني احکامو او فضایلو ترڅنګ پر ملي او ټولنیزو مسایلو هم خبرې وکړي تر څو په ټولنه کې د پرمختګ او اصلاح سبب وګرځي.
کابو درې زره د افغان سوداګرو د ترانزیت لارې له یوې میاشتې راهیسې د ایران په خاوره کې ودرول شوي. اړوند چارواکي وایي په دې اکلې هلې ځلې کړي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. نور حال له فراه ولایت څخه د ازادۍ راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د افغان سوداګرو دغه سوداګریز مالونه له کابو یوې میاشتې راهیسې په ایران کې درول شوي دي. د نیمروز ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي چې هر ورځ په لسو سوداګر دغه شورا ته راځي او دغه ستونزې څخه سر چکوي. د نیمروز ولایت د ولایتي شورا غړی محمد نادر بلوس وایي که د افغاني سوداګرو د مالونو پر مخ لاره پلانونه ایستل شي نو ټول مالونه به یې هلته له منځه ولاړ شي. د هغه په وینا دولت باید په دې هکله جدي اقدام وکړي.
نیم الا 3000 کانتینر در طرف مرز منتظر تردد هستند. وای بزرگترین مشکل
کابو دونیم یا دری زره موتر سوداگریز مالونه د پولی ها غاړی ته لڅو میاش رئیسی ولاړ دی. دا کار افغان سوداګر او ډریوران له ډیر ستونزو سره مخامخ کړي او هر ورځ ولایتي شورا ته راځي او دولت غواړي چې دا ستونزې حل کړي. لبلی خواد نیمروز ولایت والی محمد سرور صبات وای کسام تروسه بدی اکل ډیر علی ځلې کړي حکومې پایلې ته نه دی رسیدلې. د والی پوینه دغه توکو د ځنډ علت د ایراني مرزبانانو ناسم چلند دی. دغه پوینه تیر ورځې د ایراني پلاوي سره د مالی وزارت د استازي په ګډون غونډه درلوده، خو تروسه هم د ترانزیت ستونزه نه ده حل شوې.
اجازه در حرکت لویدی در پیزگو سراتی هست که دیر اجازه هر کسل نو در اطل شل ویدی که در وطن داران دیران طول ولار خود منطقه سره در بدر هست.
در افغان سوداگر و پمالونه که چه ایران پا خبر که درول شوی خورنیز او غیر خورنیز توکی شامل دی. افغانستان تل خپل د گاونډي معبر ایوادونو سره ترانزیتی ستونزې لرلی او اوس هم په پاکستان کې د افغان سوداګرو ترانزیتی مالونه درول شوی دی.
دوستانو زموږ غږ لاسته راډیو نامرې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون افغان ولسمشر حامد کرزي ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمېر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي خو په هیواد کې هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ولاړ پاتې شي. په واشنگتن کې د ولسمشر حامد کرزي د لیدنو کتنو په اړه چې ټاکل شوی نن به له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري زموږ په روانو خپرونو کې ریپورټونه او تازه مطالب اوریدلی شي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. تمه ده چې نن به ولسمشر حامد کرزی له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د ریپورټونو له مخې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر شرایطو خبرې وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي مفتش دفتر مشر وایي څو ودانۍ چې د امریکا حکومت فکر کوي په افغانستان کې جوړې کړي دي ورکې دي. په افغانستان کې جوړ شوی لنډ هنري فلم چاپانداز الکان چې په نړیواله کچه د ګڼو خلکو پاملرنه ځان ته اړولې پرون د اوسکار جایزې ته کاندید شو. راپورونه وایي چې پرون د پاکستان په کوټې ښار او سوات دره کې په جلا چاودنو کې له سلو زیات کسان وژل شول. د امریکا حکومت وایي چې تر اوسه هم د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له مړي د اخیستل شوو تصویرونو خپرولو ته چمتو نه دي ځکه فکر کوي چې ښایي تشدد رامنځته کړي. د امریکا د خزانې وزارت له امریکایي بانکونو غوښتي څو د ایران د هغو هڅو د مخنیوي لپاره چې غواړي ځان د بندیزونو له اغېزو وژغوري په منځني ختیځ او نورو ځایونو کې پر صرافیو او تجارتي کمپنیو څارنه زیاته کړي. او ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ د دفتر مشر د امریکا د خزانې د وزیر په توګه نومولی دی. دا د ازادي راډیو دا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت د رای ورکوونکو د نوملیکنې په مخنیوي سره د دوی په چارو کې څرګنده مداخله وکړه. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې کار سره د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته ډیر زیان رسیدلی. نسیم شفاق نور تفصیل وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وزیرانو شورا لخوا د هغه مکتوب استول د دې کمیسیون په چارو کې لاسوهنه بولي چې پکې ویل شوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لسره نوملیکنه ونه شي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې دولتي چارواکي یوازې له دوی سره د همکاریو او سلا مشورو حق لري، نه دا چې خپل اوامر دوی ته واستوي. د ښاغلی مانوی په خبره د وزیرانو شورا له دې مکتوب سره دوی نشي کولای چې نوې نوملیکنه وکړي او له همدې عمله اندېښنه لري چې ښایي د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات شفاف او عادلانه نه وي.
الزامي ساختن مباحث انتخاباتي او هم
د غیر انتخاباتي ادارو لخوا د انتخاباتي بحثونو لازمي کول به پر اختیا د انتخابات خپلواک کمیسیون له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. د انتخاباتو د قانون ومه ماده وایي چې دولتي او غیر دولتي اشخاص نشي کولای چې په انتخاباتي مسایلو کې مداخله وکړي. که چیرې حکومت د انتخاباتو کمیسیون ته لارښوونې صادرې او هغه لازم وګرځوي، ښایي چې د یو خپلواک ارګان لپاره ډېرې ستونزې پیدا کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پلان درلود چې د رای ورکوونکو نوې نوملیکنه د 1992 ملمریز کال د سور په میاشت کې پیل او د سلور میاشتو په مده کې کابو 10 میلیونه کسانو ته د رای ورکولو نوې کارتونه وویشي، خو د وزیرانو شورا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پلان پر خلاف پریکړه وکړه چې نوې نوملیکنه د ترسره نشي. حکومتي چارواکي وایي چې باید د پخوانیو کارتونو لمخې په راتلونکو انتخاباتو کې هم رایه واچول شي. داسې ښکاري چې د وزیرانو شورا د پریکړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو ترمنځ هم د نظر اختلاف پیدا کړی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق عمرخیل د ښاغلي مانوي په خلاف نظر لري. دی وایي چې د وزیرانو شورا دا پریکړه د دې کمیسیون خپلواکي او د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته زیان نه رسوي.
په دې رسې کې یو مکتوب مونږ ته را رسېدلی دی د شورای وزیرانو له طریقه او په هغې کې دا وړي شوې ده چې چیرې نوی ثبتنام ونه شي، نو دغه موضوعات د عموما د ټاکنو په استقلالیت او همدارنګه په کارکردګۍ او په پلانونو باندې کوم منفي اغېزه نه کوي. یوازې ثبتنام د انتخاباتو 100% شفافیت نه شي تامینولی.
د چارو اداره او د وزیرانو شورا دارالانشا وایي چې د وزیرانو شورا هیڅکله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چارو کې مداخله نه ده کړې او له دې وروسته به یې هم ونه کړي. د دې ادارې ویان رفی فردوس ازادي راډیو ته وویل چې وزیرانو شورا د ډیر مالی لګښت د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې.
کوم مکتوب چې موږ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته استولی په واقعیت کې د کمیسیون ته وړاندیز دی چې دوی کولی شي جعلي او دوه ځل کارول شوي کارتونه لري او معیاري کارتونه بیا وکاروي. د وزیرانو شورا د مسوبې په هیڅ صورت د رایه ورکوونکو د نوملیکنې په برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخه نه ده نیولې.
ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات د 1993 ملمریز کال په حمل میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا انتخابات به کابو یو نیم سل میلیونه ډالر لګښت ولري چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا به ورکول کیږي. خو په عین حال کې په افغانستان کې روانو ناامنیو او ستونزو ته په کتو یو شمیر سیاسي ګوندونه او اشخاص د راتلونکو انتخاباتو سم ترسره کېدو او شفافیت ته ډیر اندېښمن دي.
آزادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نو ورې د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي صفوي په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. همدارنګ په غنو خارونو لکه کابل، کندهار، مزار شریف، هرات، جلال آباد، غزنی، لشکرګا، خوست، گردیز، پولی عالم، کلات، اسدآباد او یوشمیر نور خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 هم اوریدل کیږي. دوستانو په روانو یو دقیقو کې ځوان فکر چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې بحث دی هغه وړاندې کیږي. دا بحث بارکوال میاخیل چمتو کړی دی.
د ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې د کوټه څلور تنه ځوانان را سره ګډون لري. په کوټه کې د امن اتحاد لخوا د پاکستان پر سیاسي حالاتو باندې یو ورځنی سیمینار شوی. په دې سیمینار کې وکیلانو، د پوهنتون محصلینو، د مدني ټولنې فعالینو او نور ځوانانو ګډون کړی وو. موږ له دغو ځوانانو څخه څلور تنه په دې بحث کې رابلل دي چې یو صادق خان دی، دویم اشرف احساس، دریم عبدالغفار او څلورم ځوان امراد خان لمشتره په دې بحث کې ګډون لري. له دوی سره پر دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان اوسنۍ حکومت دوه درې میاشتې وروسته پای ته رسیدونکی دی. د راتلونکو انتخاباتو لپاره یا په پاکستان کې چې اوس کوم خراب امنیتي او سیاسي حالات دي، د دې د سمون لپاره څه کېدای شي؟ ځوانان په دې کې څه رول ترسره کولای شي؟ په پایل کې به صادق خان له تاسو وپوښتو، د پاکستان سیاسي حالات ورځ تر بلې لا پسې خرابېږي، خو دلته لا هم په حکومت کې شامل چې کوم ګوندونه دي هغوی تر اوسه پور لا پر دې خبره نه سره جوړیږي چې د دې حالاتو د سمون لپاره به څه کیږي او څو میاشتې وروسته اوسنی حکومت پای ته رسیدونکی دی او انتخابات به څنګه کیږي او انتخابات ته به څنګه لاره هوارېږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ډېره مننه. تر څو چې ته د پاکستان د سیاسي صورتحال خبره کوي یا د الیکشن خبره کوي، د حالاتو د خرابېدو ډېر شکلونه دي. که د دې صوبې په اړه راواخیم، دلته امنیت نشته او شکلونه یې ډېر دي. یو شکل یې دا ته یې وینې سي هره ورځ شیعهګانو دا زره خلک دي، د دوی د قتل عام یو ډېره لویه سلسله روانه ده. له دې سره سره د بلوس چې کوم کامي یو مبارزه یې ورته ووایه سي هغه له 1948 زره روانه ده. تر نن ورځې پورې هغه هم له ریاست سره په جنګ دي. د دې علاوه په دې سیمه کې که دا زموږ د جنوبي پښتونخوا صوبه ورته یې یا شمالي پښتونخوا د قبایل سیمې دي، که بیا د پاکستان دا نور پنجاب علاقې هم راواخه، نو د امن یو ډېر لوی بحران په پاکستان کې. دا یو فکر خاص کر د فوجي حکمرانانو او د فوجي سکمي خوپیا ادارې دي، د دوی دا یو فکر سی ګوا د پاکستان د چلولو سکم یو طریقه کېدلای سي. هغه دا د سی ګوا هندوستان زما دښمن دی، په ختیځ کې، په شمال کې بیا افغانستان دی. افغانستان ما ګوا د مخالفت په معنا باندې ما مخالف دی، نو لیازه زه به د ملک په دې طرز چلوم چې زه به د دوی سره دښمني کوم. که د افغانستان پاک لده، که د هندوستان پاک لده، پاکستان د خپلې خارجه پالیسۍ سی کم بنیاد ایښی دی، هغه د تراګرۍ په نور ممالکو کې د مداخلت او په ملک دننه هم د داخلي پالیسۍ یو طریقه دوی ګرځول کې د اسیسومرم فوجي حکومتونه راغلي دي. کاغذ یو لک دی لنونه سوا بیا تر اته اتیاسی دی، او که بیا هغه راپس دا واړه کمزوري جمهوري حکومتونه دي. په دې دور کې هم هغه د پاکستان د خارجه پالیسۍ پاکله او د پاکستان د داخله پالیسۍ پاکله هیڅ یو اختیار هم نه لري. څومره تحقیقونه سوي دي، د څېړنې سوي دي، هغه دا خبره لا واضح کوي چې ګوا د پاکستان که داخلي سیاست دی که خارجي سیاست دی، په دې کې فوج او د دې خوپیا ادارې سي دي، هغه ډېر لوی لاس لري او دوی دا فیصله کوي چې پارلمنت ته به څوک راځي څوک به نه راځي.
صادق خان، تاسو ته بیا وروسته بیا راوګرځو. اشرف احساس ته به ورسو. نو ښاغلی اشرف، که تاسو دا راته ووایئ صادق خان چې پر کومو ستونزو خبرې وکړې، دلته چې کوم یو ځانګړی فکر خپور شوی دی، چې کوم پوځي نظامونه راغلي دي، هغوی تل د ډیموکراسۍ یا د جمهوریت په خلاف یې دلته یو فکر خپور کړی دی، څه فکر کوئ چې دې پر ځوانانو څومره اثر کړی دی؟ ځوانان څومره له دې فکر سره تړلي دي او له دې څنګه راوتلی شي؟
ډېره مننه. کوم صادق خان مجلس وکړ چې دلته پوزونو او استخباراتي ادارو سیاست سره سره د نورې کوم خارجه پالیسۍ ده او داخله پالیسۍ ده هغه یې په خپلو لاسو کې اخیستې ده. دا سل په سل صحیح خبره ده او سوچه خبره ده. تر کومه د دا خبره چې دې ځوانان تر کوم حد اغېزمن کړي دي، ځوانان به نور لا څومره اغېزمن کېږي چې ځوان نن له ځان سره بوم وتړي راشي په مسجد کې ځان والوزوي، کلاشنکوف واخلي، څوک د ده سره په لاره نه ځي یا د سره مخالفت کوي، د خبرې مخالفت ورسره کوي، د غولي دا غسر پرې کوي، مطلب د ده سره په سیاسي د سره فکر ګډون نه خوري، د غلمن زباسي. نو دغه اغیز دغه کړی دی. کوم چې د وتلو طریقه ده زموږ ځوانان د پاره په لاله ماته خو حالات ډیر زد غنیم ایلمن نه يم چې حالات به داسې زر برابر شي، بلکې نور به بس خرابېږي. لکه څنګه چې موږ وینو بلوسان دي، هغه وسلې اخیستې دي د دولت خلاف، د ریاست خلاف. پښتانه کوم ځوانان دي هغه خونن سبا ډیر سخت حالات سره مخامخ دي، او هغه د پاره یو طریقه ده چې دوی به علم حاصلی سکولونو ته بزي، پس علم وکړي، لغیبات به دوی ته دا درک ورکوي چې کم شدي کم بد دي. او هغه په دې سلسله کې مشتدا مسله پیښه ده چې زموږ سکولونه الوزوي. په خیبر پښتونخوا کې 1400 سکولونه لښتر لږه په بومي چاودونو کې والوزول، او دلته سکم جنوبي پښتونخوا را دلته پرنجونو باندې تیزاب چول کیږي، او د سکم څوک خپل جونی و سکولان تو ورسته هر ورځ زمر ملایان زی په خپل غژو اورم هغه په خلاف د کفر پتوای ورکوي، بدرت په سیوای، بی غیرت ورته وای، د غیر اسلامي بولی. نو دغه مسائل دي مشتخبیام باید چې موږ همت ونه او ځوانان پښتانه هغه دی کوشش وکي، حسد وکي، خپل بچان باندې تعلیم حاصل کی.
احساس سب مننه. عبدالغفار ته براسو. عبدالغفار خان د احساس لدی نقطه به راپیل کړی وای چې د غستون ستونزو د حل لار دا چې ځوانان مو باید باسواد سي تعلیم یافته سي. د پاکستان پر تعلیمي نصاب د غیول نیوکه کیږي چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې دلته د نورو میشتو مذهبونو د هندوانو یا د سکانو یا د سویانو په خلاف په دې نصاب کې مواد شامل دي او دلته چې کوم قومونه میشت د هغوی تاریخونه ځینې ستل شوي دي د هغوی د اتلانو په اړه څه پکې نشته. څه فکر کوئ چې دغه تعلیمي نصاب ځوانان څومره له سیاست را لرې کړي دي او څومره د دوی پوره حقونو تیری کړی دی او په راتلونکي وخت کې څه کېدلی شي چې دغه تعلیمي نصاب باید بدل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه موږ ته دا معلومه ده چې اول خو زموږ تعلیم چې دی هغه زموږ په مورنۍ ژبه کې نه دی، په څلور ژبه کې موږ تعلیم حاصلو. اول که هلک لوستنګي چې په کور کې تر پنځمه پورې دی، په کور کې دی یو شي ته اوبه وایي، دی چې سکول ته راشي اوبه ډایرکټ په پانی کې چینج شي، بیا چې کوم دی لږ پرمخ لاړ شي بیا په اووم اتم کې انګلیش راشي، هغه دی اوبه چې پانی شي هغه په واټر کې چینج دی. او کم چې موږ کم نصابونه چې وایو هغه د هغه ټایم چې زموږ نیکو بابا هغه نصاب موږ وایو. موږ په کتابو کې زموږ د پلار زموږ د نیکه د دغه یو تاریخ هم نشته. موږ څه زموږ په کتاب کې دا نشته چې احمدشاه بابا څوک، ملاله انا څوک، او افغانستان کوم تاریخ دی، د پښتانه کوم تاریخ. هغه بالکل نه، هغه موږ ډیر لیر یو. اول خو موږ دا وایو چې که تعلیم په مورنۍ ژبه کې زموږ په خپله ژبه کې نو موږ به پر هغه باندې ښه خپل په سبجیکټ به عبور لرو او سبجیکټ به موږ په ډېر ښایسته انداز زده کولای شو، موږ به زموږ دماغ به هم راځي.
مننه. اوس به مراد خان ته راسو. مراد خان، تاسو په خپله له مدني ټولنې سره تړلی کس یاست. په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې په بلوچستان کې، په پښتونخوا ایالت کې او همدارنګه په کراچۍ کې ډېر بشري حقوق تر پښو لاندې شول، چې پر دې باندې خپله د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بشري حقوقو چې کومې نړیوالې ټولنې دي هغوی پر دې ډېره سخت اندېښنه څرګنده کړه، حتی ملګرو ملتو په خپله پر دې اندېښنه څرګنده کړه. په داسې حال کې چې دلته د خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کېږي، څه فکر کوئ چې آیا راتلونکو انتخاباتو ته یا په دې هېواد کې به جمهوریت وده وکړای؟
ډېره مننه. نن او بلکې لاولې ورځې په پاکستان کې کوم اوسېدونکي قومونه دي په شمول پښتانه، موږ له ډېرو بدو بدبختیو سره مخامخ یو. پاکستان کې درې هغه طاقتونه دي، پوچ، سیول بیوروکریسي او ملا یا مذهبي طبقه، چې هغه کلم په دې ملک کې نه جمهوریت غواړي نه ترقي غواړي، او دوی هر وخت جمهوري قوتو نه صرف مخه نیولې ده بلکې کوم انساني حقوق دي، او دوی هر وخت له انساني حقوقو انکار کړی. پاکستان څخه خارجه پالیسي ده، دا هغه وجوهات دي چې هغه نن ملک دغې درجې ته رسولی دی. زموږ خپل په دغه ملک کې که هغه بلوچ دی، که هغه پښتون دی، که سندی دی، مذهبي طور که موږ مختلف فرقو کې تقسیم لکه شیعه سنی دیوبندی بریلوي، نو دا ګردې هغه ستونزې دي چې پاکستان کې څکم جمهوري قوتونو او ترقي پسند څکمې تنظیمونه او پارټیانې دي، هغه دغه پوچ که هغه سیول بیوروکریسي ده که پوجي بیوروکریسي ده، هغه دغه ولس او دا خلک خپل کار ته نه دی پریشي. موږ په وطن کې په خیبر پښتونخوا کې چې مذهبي انتها پسندو په ملالی برید وکړي، صرف ګنایه دا وه چې هغې د خپل قوم او خپل ځان لپاره علم غوښتی. لکه څه هم په اسلام کې د علم او د تعلیم څه ممانعیت نشته، خو دا هغه انتها پسندانه رویې دي چې هر وخت موږ ریاست پاکستان هغو ته مدد ورکړی دی، هغه یې ساتلی دي، او دوی غواړي چې په دې وطن او په دې ولس باندې بادشاهانو غوندې د امرانو غوندې حکمراني وکړي، او د دې وطن وسایل او د دې خطې وسایل څه دي هغه لوټ کړي خپل ذاتي خواهشاتو لپاره او خپل ذاتي خاندانو لپاره، نه کې ولس لپاره. په دې وطن کې د یوې طبقې که هغه قومونه دي لکه پښتانه یا بلوچ دي یا سندیان دي، هغه په دې وطن کې مطمئنه نه دي، او هغو پرسته باندې د هغو حقوق څه دي، هیومن رایټس وایلیشن کېږي. او نن هم په پاکستان کې دغه وجه ده، پنځه شپېته کاله بعد یا شپږ شپېته کاله بعد هم کوم جمهوري او سیاسي قوتونه دي هغه دورې طاقتوره نه دي چې خپل غږ تر دنیا یا تر هغو قوتو ورسوي چې چیرې دوی غږ اورېدل کېدلی شي.
صادق خان، پر ستونزو خو خبرې وکړې. ځوانان د یوې ټولنې تر ټولو یوه غټه قوه بلل کېږي، فکر نه کوئ چې ځوانان هم د دغو ستونزو په منځ وړلو کې خاص رول نه ترسره کوي؟ علت یې دا دی چې دلته ځوانانو ته د خپل نظر په ازاده توګه د ښکاره کولو واک نه ورکول کېږي. آیا دغه ستونزه وینئ که نه بله ستونزه هم شته؟
د یو ځوان یا د یو بچي د روزنې سکیمې بنیادی ادارې وي، په هغو کې له کور زده علاوه بیا به نو سکول وي، بیا به کالج وي، یا به یونیورسټۍ وي، یا به په ټولنه کې داسې ادارې وي. اوس چیرې سي ګرده ټولنه د دهشتګردۍ د ترهګرۍ د یو فکر د خوریدو پزت کې دانم نه وي سی ګوا یو دسې د ژوند یو هم دسې اړخ پاته نه دی. مثال د بچی د تعلیم پاک لته دغه خبره وکړه د سلیبس کاغذ له سکول ځای ته راواخی د خاص کر د پښتنو سی کم د افغان بچیان ولدلته په د ماجر کیمپو کې کی د ماجر د پاره تعلیم د د بګوا سلیبس دا وی سی لکافه لکافه ز کلاشینکو لکافه ز کاپر او کته د میت سوالونه ستا ګوا د ریاضی پسوال کې بدا وکړه لس خنجر دی او درې کلاشینکو په دی وسه سره جمع کا او شلو کشمیری مجاهدین دی او درې د هندوانو فوجان کاپران دی او کدا دوری مړی کې بیا سو پاته کړي دا د تدریس لیار دا د سکول یا کالج سی ګوا د یو ځوان یا د یو بچی روزنه پکې کړي بیا تاریخ دی په تاریخ کې ګوا تبه و ګورز مړ پټول نه کې مشهور ناولان تر ګډ ډیر ویل کړي د نسیم اجازه به وي
بیا د فق د منفی مفکوره د خبرولو اړه دی دغه د مثبت فکر چکم اړه دی یا په هان خلک دیغه د دې لپاره څه کولای شي
مسله دا ده دا مسله ده سیاسي مسله درنه مسله ده ګوا ډیر دوری اسانه مسله نه دي ستای په ورځ باندې لدې ځان خلاص تو
ځوانان لدې فراتی یا د کم د رجات چکم یو مفکوره دغه ځوانان لدې څنګه ګرځول کېدای شي
ځوان هم د دغه ټولنې یو فرد دی نو هغه له ټولنې ځان پرې کولای نه سي دای ک دلته یو مذهبي فکر کده ټي وی لاري راتلی هم لاغه زاده یا سراخي کده د یو سکول کالج ته ځي لاغه هم د یا سراخي بیا د ټولنه ټوله په مجموعي تور له یو بارني حالات او زولد دننی حالات او زړی لوی اثر اخی ځوان پاغه معنا د پرت به معنا هدا او ساده خبر د زبته توي تعلیم د وکی زبته دا وایم ش فکر د وکی لیکن اوس برته خبر بیا غزل راځي سی یو خدا سوال دز دا د وکی دا د وکی سل سپارشه به تور کی برته به بیا غسوال راځي سی هاو سن سن هم نه دی وکی نو غسوال ته به مش بیا هم راځو کته دا وایي ځوان د ریښه تعلیم وکی ته به بل څوک ورته دا پښتنه وکی سی ځوان سی کم تعلیم تور کول اور کوي سشتي نو کالج ته بزینو په کالج کې سشتي د سر سید احمد خان زره نیولې د محمد بن قاسم آزاد پاکستان تاریخ به دی نصاب ساغه جوړ دس کې دی پس کول کې خو بنو دا ورته سلالي په انار دی لکا په زده کلاشینکوف دی بیا لکا په زده کاپیر دی بیا دال زده دشمن دی مطلب غوا زده ایم ساغه اداره د تیت لږی چیرې مسله د ریاست په سټرکچر کې ده او د ریاست لاري زاسې سومره اماداری دی ساغه د انسان د سیاسي روزنی د د علمی روزنی د د ځوانانو د ټولنې د فکری روزنی سکه می مرسر اداری دی کاغه میډیا د ټی وی رادیو کا اخبار دی ک بیا سکول دی کالج دی ک یونیورسيټي ده نو نو کول څه پکار دی ریاست هغه دغه سلسله د یا خو بدای ډیر لوی انقلاب راځي په ریاست کې به د تدریس بدلې نو هغه بیا هغه سوال د سنم نه وکي نو پکار ده د سیاسي لري زده یو سیاسي مسلې ال وکتل سي دا ال کېدلای سي کله سیاست بغیر ته د دې د ال یو څه طریقې را باسي هغه به ناکام وي
اشرف خان بیا به متاثر تراسو نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنیو یا په سوشل میډیا کې ډیر فعال دي کاغه ټوئیټر دی کاغه فیسبوک دی په ټول نړۍ کې اوس نن سبا په انتخاباتي کمپاینونو کې او په ټولنه کې د نورو موجودو ستونزو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه ډیر ګټه اخیستل کیږي ته په خپل هم په فیسبوک کې هم فعال یې څه فکر کوي چې د پاکستان د راتلونکي لپاره ځوانان په فیسبوک یا په ټوئیټر کې څه ډول رول ترسره کولای شي چاله ته دغه سی مثبت مبارزه پیل
بله نن سبا خو کومج در ټولنیز رسنۍ ته وګورو ټوئیټر سو یوټیوب سو او فیسبوک سو دا خالص یا سیاست نه د ژوند په هر برخه کې خپل یو ډیر لوړ رول لوبوي لکه د مصر انقلاب دوی ورته عرب سکم عرب بهار ورته وای عرب پاسون په دې کې ټوئیټر فیسبوک او د نور سکم ټولنیز رسنۍ دي ډیر لوی کردار لوبولی وو کوم پاکستان په والی سره خبره کې دلیوم ځوانان په ګرش میر لګیا دي په ټولنیزو رسنیو کې خپل سکم نظریات غسر غندوی او کوم دوی سیاسي تړونونه لري په هغه والا دوی خپل نظر وړاندې کوي او یو سیاسي سکم بدلون په ملک کې راسي په دې حواله دوی لګیا دي زه خوشبینه يم چې سکم پر فیسبوک یا ټوئیټر یا پر یوټیوب باندې قسم پر یوټیوب باندې د دې یو ښه بدلون په ملک کې راسي او ځوانان سکم دی هغه په خپل سکم د دوی انتخاب دی د دوی سکم په د روان ټول ټاکنو کې دی دوی به شخ پراخ نظر ولري
او اوس چې کم ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې ته ویني او سره مخامخېږي آیا د دوی فعالیت هلته ته مثبت ویني چې آیا دوی څه حساس دي د خپلو ستونزو په هواري کې
او دی تر لوی هدا پوری دی کسوم دل دی اداسی رجعت پسند ده یو کم آغا شیلاس تا سوچ ورت موش ویلی سو آغا دی لکب ملال باندی سکم برید بو سو تراغرو لخوا پا آغا اول زل یو اداسی گرد و خلق اتجاج وکر خوشو کسو کس کم دا آغا رجعت پسند ده که شیلاس تی خلق دی آغو بیر تخپل آغا آغیزه شکاره کرد خلق سکم عمومی رای ول آغا باندی اثر انداز اس ولی خوبیام سدوی دی یو ډیر ښه ځوانان ډیر ښه باسونه کوي پر ټولنیزو رسنیو ډیر ښه فکرونه وړاندې کوي مستقبل کې نور قسم نوې ده دلې داسې نوې فکر دی دا ټولنیزو رسنۍ خو ځوانان لګیا دي خوالي په خوا روان دي.
عبدالغفار خان بیا به متاس تر اوسه د پاکستان سیاسي حالات چې خراب دي دغه یو نیوه کم کیږي چې اکثره پارلمانونو ته داسې خلک انتخابیږي چې هغوی یا خو په خپله تعلیم نه لري یا د سیاست یو د سابقه نه لري څه فکر کوي چې آیا دلته چې انتخابات وسي د انتخابات لپاره خو کمپاین کیږي خو زموږ خلک لا د خپلې رایه یا د ووټ په اهمیت تر اوسه پورې نه دي پوه چې دوی باید څنګه خلک انتخاب کړي او پارلمان ته څنګه خلک باید واستوي.
تر ټولو دما خو دا دی چې زموږ کومه سیمې چې دي هغه که موږ د ښځو خوګورو په هغه 15% ښځې هم دوی خپل ووټ نه کاست کوي هغه دا دی چې موږ په سیمې پښتنو سیمې باندې ګرده د ملایانو یو راج دی یو قسم دغه دی هغه دا نه غواړي چې ستا ښځه ولاړه سي ووټ واچوي بل چې کوم زموږ په سیمه کې زموږ په وطن کې په پاکستان کې کوم الیکشن کې هغه د سیستم ګر بالکل سره دغه دی او د لپاره د کوم الیکشن چې کیږي هغه لپاره کوم کینډیډیټ چې ټاکل کړي نو می چور کړي هغه خپل کمپین چلی په کمپین کې هغه الموست لکاو خرچې کوي نو دا سړی کوشش کوي چې د خپل کم د خرچا کړي هغه د پیو کال کې په بنځمې سونه زړه زړه دی وګړي هغه باندې به خپل کار مخ روان کړي او بل چې د قوم د لپاره ښه سوچ او فکر مثبتي سټیټ دا نه غواړي چې هغه راسي پارلمنت ته نو الیکشن چې دی هغه موږ په سیمه کې دا مثبت هغه نست.
مراد خان بیا به متاس راسو عبدالغفار خان په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه خبره وکړه څه فکر کوي چې د دې لپاره باید څه وسی ښځې ته ولې د انسان په نظر نه کتل کیږي او حال دا چې عبدالغفار خان خو ویل چې دلته ښځو ته په انتخاباتو کې برخه نه ورکول کیږي خو ځینو ګوندونو د ژوند په نورو برخو کې ښځو ته د حقوقو پور کولو قایل نه دي خو په انتخاباتو کې هغوی له دې څخه استفاده کوي ښځو ته شناخت کارډونه ور جوړوي غواړي چې هغوی موټونه واچي.
په دې باندې زه بیا فکر خبر کوم سکه می پارٹی یعنی سرګر مندی لکه او مینیشل پارٹی یا پښتونخوا ملي عوامي پارٹی یا دارنګ نور چې کوم طریق پسند قوتونه دی هغه شوزو په حقوقو یقین لري بلکې هغه هر وخت دا غوښتنه کړې دی بل کوشش کړې دی شوزي ووټ ورکي او په ووټ کې په انتخاباتو کې سوا برته ز ملالي مثال ورکوم چې هغه معصوم انجلی و هغه ګنا صرف په دې وطن کې دا و چې هغه خپل ځان ته خپل معاشره ته علم غوښته ملال مجد ګرد قومي سوچ موږ په دوت یسو کې تقسیم کو یو ای ساغه وغه چې هغه په دې وطن کې خوشحالي غواړي هغه په دې وطن کې ترقی غواړي هغه په دې وطن کې علم غواړي هغه په دې وطن کې شوزو حقوق غواړي هغه شز د یو انسان په نظر ګوري هغه خلق ملالي سوچ خلق مګر په هغه سوچ هغه کوتو عمله وکړه چې هغه په دې وطن کې تیارا غواړي او هغه په دې وطن کې زور او زیاتو او د انتیا پسندۍ او د دهشتګردۍ سکم طرفدار قوتونه دي نو دا موږ په دې وطن کې موږ په دوه طبقو باندې تقسیم یو خو بیرته په اوسنی حالاتو کې زه یو امید لرم هغه دا چې موږ دوه سیاسي ترقی پسند نیشنلیست پارټیانې لرو لکه عوامي نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي که دوی دا وخت هم دوی سره جلا دي او په دوه لارو دي خو موږ کومې نوې ځوانان دي یا ځوانه طبقه ده هغه دا امید لري چې دوی بیا سره یو ځای سي او الاینس خواته راسي او په دغه الاینس کې په انتخاباتو کې په ګډه حصه واخلي کوم له کوم بورانه سره یا له کوم ستونزو یا له کومې درنې مسلې سره پښتون به حیثیت کوم نن مخامخ ده دوی کولی سي په خپلو پارټیانو کې داسې ساینسي علمي ادارې جوړې کړي چې هغه قوم ته نوې لارې او نوې امیدونه ښکاره کړي.
صادق خان وروستۍ پوښتنه به تاسو وکړم او هغه به بیا هم د ښځو له حقوقو سره تړلې خبرې. مراد خان اشاره ورته وکړه چې دلته چې کوم د جمهوریت لپاره چې کوم ګوندونه مبارزه کوي خصوصاً په دې سیمه کې چې کوم ګوندونه دي په دې کې د ښځو ونډه بیخي ډېره کمه ده. دوی دلته نه د نجونو محصلینو سازمان لري او نه په ګوند کې دغسې هغه لري. آیا دغه یو ستونزه نه بولئ چې دوی دغه مبارزه چې کوي هغه د پښتو یو متل دی چې ټک وایي له یو لاسه نه خیژي، نو که دوی میرمنو ته ونډه ور نه کړي د دوی دا مبارزه نیمګړې نه بولئ؟
پښتو کې یو مثال دی لکه غر داسې کربوړي، ته به چې کله د ښځې خبره کوي که د نر کوي، مطلب د ټولنې خبره کوي، نو ته به دې ته هم ګورې چې دا په کوم یو معاشي او سماجي او په سیاسي ساخت لري، سټرکچر لري. نو په خپل خمیر کې ګوا په پښتانه ټولنه کې د ښځې په اکله ډېر ګوا هم د ازادۍ په اکله کته وګورې زموږ چې کوم رواج دی په دې کې د ښځې ډېر لوی ګوا د ملاله د یاده کله یو ملاله خدا وړه یوسفزی او یو ملاله زموږ د میوند د افغان جنگ ګوا دی دا یو پیغله و د دې ډېر ګوا په دې معنی نه چې اوټ خو پر خپل ځای په پښتانه ټولنه کې دا یو نوی شی دی او د یو ډېرې صنعتي معاشرې د ټولنې یو کار دی چې ستا د خپلې ټولنې چې کوم سفر دی ارتقا چې ده دا روانه ده اوس خو مطلب ټیک ده په هغه سیاسي فضا کې ته اوس لیا زموږ کم سي قومي فکر دی هغه تر دې ځایه لا نه دی رسېدلی ډېرې وجې دي چې هغه ګوا یو دم ته دا ویلی نه چې د روب پاکله که ته دا وایې د بوري پاکله یا د چارسدې پاکله چې ځوانان هم راسي ګوا ډېره لویه خبر ده.
که دا خبر کو د باچا خان په خدایي خدمتګاري تحریک کې له ده سره میرمنې شامل وې
نو اوس ټیک خبره ده. زه ګوا د دې نظره زه ګوا اختلاف نه لرم چې ګوا ښځه باید سي وي او په ډېر لوی ګڼ شمېر باید د دوی لکه څنګه چې د الکانو ده دوی باید چې دغه ډول د انجنونو هم سیاسي یونټ وي همې د دوی فعالیت وي چې څوري ممکنه د زموږ د ټولنیز فکر په معنا په هغې کې چې څومره دې ته هغه موقع سته یا گنجایش ورلسته په کار د سی وي ډېره ضروري ده. خو اوس داسې څومره ممکنه ده په دې باندې ګوا فکر کول غواړي، پر دې باندې رغا کول غواړي، ریسرچ کول غواړي.
ډېره مننه چې د ځوان فکر زموږ د دې اونۍ په خپرونه کې مراسره ګډون وکړ.
مننه ستاسو ډېره مننه.
ډېره مننه. کور ودان.